سلامونه ستړي مشي کابل کې دا مسخوتن نه بجی شوي دې خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلال او تخنيكي چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو په دې اړه چول یې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منی کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبې وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلاندو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یونما کارکوونکي د طالب چارواکو لخوا د شفاهي بیانونو ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې نیول شوی دی. یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا وه چې په تېر ډسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی وه. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار په د بندیز په غبرګون کې ویلي دي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډې سره مخ شي او هم په د هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لا له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یو بله جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمتونه ډېر اغېزمن کړي. ایران لوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړی سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل کېدی شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچن شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغول لپاره هڅې تیزه کړې دي. او تمنا چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې بچین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز د لدې لوی تجارتي شریک سره باندې اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پایلې مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبر لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري. تاسو خبرونه واوریده وړاندې درته د مطالب لرو. د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد د صدر رادیو ته ومنله چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. دا چې ولې وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګه د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز په اړه نړیوال خبرګونونه هم درته ولرو او په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه د سیمې سندرغاړې موسی شاهین کورنۍ ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او د دوی د هغه په اړه اندېښمن دي. دا چې موسی شاهین څوک ده په دې اړه به هم درته په یو راپور کې جزئیات ولرو. د افغانستان د نورو ولایتونو هم درته راپورونه لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد صدر رادیو ته منله چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیمه په استفاده په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه کړي او له خپلو مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان سیاسی پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبره یې د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاسې بریښي چې ورو ورو ملا هیبت الله اخوند په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسایل او غټ مسایل چې حکومت پورې مربوط وي په هغو ټولو کې ځان په جریان کې اچوي. نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري تر څو هغه څه چې
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادی وایي که د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینې د انتقال هڅه کوي نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي ترسره شي دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پرېکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې او بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو ناآرامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچه که از دفتر ما در قندهار بخاطر
قندهار تزما در دفتر دی وی وړی برخی انتقال یو اړتیا و ځکه امیرالمؤمنین هلته حضور لري او هلته جلسه ولیدنی کتنې کوي نو دغه هرڅه ته باید رسیدنه وشي. دا ولن محل اړتیا ده زما د دفتر یو غټه برخه په کابل کې ده او دا قندهار ته د پلازمینې د انتقال په معنا نه ده
چې تخت انتقال مشو دیگر دفترم باید و طرف ته.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مسؤول انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د یو فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خود طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنیو او خلکو په وړاندې نه دی را څرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز ګڼ غبرګونونه راپارولی دي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو نږدې او 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دې دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر ته په شفاهي امر وکړي وویل چې ځینې کارکوونکي دفتر ته د تک حق نه لري. تفصیل به په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. ملګرو ملتونو سازمان پرون نه وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمه ییزو ښځینه کارکوونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځول ورکول شوی دی. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې له مخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دوجاریک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 دسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو یاده پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې وه، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د کارتا بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په دفترونو کې چې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی ګڼ غبرګونونه ښودل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلکه غندي. همدارنګه نورو نړیوالو او په هیواد دننه کسانو هم غبرګونونه ښودلي چې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز غبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دې مسلې ته په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو کار بندیز په کلکه غندلی. نوموړي دا هم ویلي دا پرېکړه بدنه نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرسته رسولو وړتیاوې به کمزوره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل دغه پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت وروستۍ پریکړه چې یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوو د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو کلکه سرغړونه ګڼلې ده. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ لیکي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره په اړمنو خدمتونو جدي اغیز وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق هم ویلي د بشري مرستو او د اخزیو سیاسي تاکتیکونه عمدي سیاستونه دي او د طالبانو د حکومت لخوا په نړیوالو ټولنو او ملګرو ملتونو سازمانونو فشار راوړل دي چې دوی په رسمیت وپیژني. فائق په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي طالبانو دا پریکړه باید وغندل شي او باید په یوې قاعدې بدله نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد هم د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي د طالبانو مشرانو په دوحه کې په شخصي او عامه غونډو کې د دغو حقونو رعایتولو ته ژمن وو او دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو هغه وویل په دې اړه زه معلومات نه لرم او باید دوی د اقتصاد وزارت سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت تیر میلادي کال په ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار کولو بندیز ولګاوه او یوازې ځینې محدودې ادارې ترې مستثنا کړې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو دفترونو له ښځینه کارکوونکو نشي کولی فعالیت وکړي او بشر دوستانه مرسته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې تر 2 ورځو د خپل دفترونو ته نه ځي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې هم نړیوال سازمانونو په 2023 کال کې د افغانستان د خلکو د سختې بېوزلۍ او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر پر بنسټ سخت کال په افغانستان کې 28.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې یاد وزارت د کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی، خو نجونې زده کوونکي انتقاد کوي او وایي چې طالبان د دوی په خبره د نمایشي کارونو پرزای د دوی خونځی دی پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دوه کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللې او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر ورکوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کال کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شیبې شماري، خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینی ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپله طرحې تکمیل کړی وای، ولې چې دی موږته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر ورکوي. د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا ده چې دی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه، ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي راډیو ته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
اوراندې تل دې شهادت نامو ته فکر کاو. اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنی لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکی کنه الکترونیکی. په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس ازی احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبان حکومت سره لدې په دې اړه خپله پرېکړه بیرته وانخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم راوګرځولې.
وس به هم یو جالب مطلب راوخلو. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکې په شکل کور جوړ کړ چې په الوتکې کې د سفر کولو ارمان یې پوره نشو. د الوتکې شکل په دې جوړ شوی ودانۍ کې د الوتکې وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیر او ماشین هم لیدل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
درڅل وشت کلن کراچ پیوله وړ کوالی تر وسه درلوده چې یو ورځ به په الوتکه کې د مځکی اسمان تر من سفر وکړي، خو له بده مرغه دغه ارمانی په دومره وژده موده کې لا هم پوره نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسو د الوتکې په شکل کور جوړ کړ او وس د ګل غوندې پکې ووسی. د کراچ پیو په وینا هغه د دغه ودانۍ په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو دیرشو کالو سپمولې پیسې یې په خرڅې کړې. د آسیایي هیواد کمبوډیا اوسېدونکي کراچ پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو ښارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختماني کارکوونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوش یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچپیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچپیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا سیمه سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ وای روختي وضعیت خنډ دی او دوی پاړه اندېښمن دي. دا موسی شاهین رور عبدالوهاب عاصم ازادي رادیو ته وویل رور سخت ناروغه دی او درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي ته دغه پوهنتون یو استاد سخی داد سنگین هم څو ورځې وړاندې د طالبان لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځشیر د سیمه ای سندرغاړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وایي ورور یې نږدې درې میاشتې کېږي د طالبانو په بند کې دی او ادعا کوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی، درملنې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل
هفته گذشته
تېره اونۍ مې مور او د شاهین میرمن د کابل څلوېښتم امنیت ریاست ته تللي وو او بریالی شوي وو چې شاوخوا درې دقیقې وګوري. وایي وضعیت یې ښه نه دی، ناروغه دی، سر او مخ یې پړسېدلی وو او د ګردې له ستونزې سره مخ شوی. طالبانو تر اوسه ورته د درملنې
نوموړي په خبره شاهین هیڅ کوم جرم نه دی کړی، هغه یوازې یو سیمه ایز سندرغاړی دی او له هیڅ سیاسي ډلې سره اړیکه نه لري. موسی شاهین د تیر کال د دالوې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو او د ورور په خبره یې طالبانو د نیولو په جریان کې ورسره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور تر دې مخکې هم ادعا کړې وه چې ورور یې د طالبانو لخوا د اسلام قلعه په پوله نیول شوی و، خو له وهلو، ټکولو او شکنجې وروسته بیرته خوشی شو. د عبدالوهاب عاصم په خبره موسی شاهین د امنیتي ستونزو له امله غوښتل ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مو د موسی شاهین د نیولو په اړه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوهنتون یو استاد سخی داد سنگین هم څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی دی او لا هم د هغوی په بند کې دی. هڅه مو وکړه د دغه استاد له خپلوانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د بدخشان ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مزودین احمدي او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د زده کړو د برخې بل فعال او د قلم لارې مشر مطیع الله ویسا هم د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې تېره اونۍ ونیول شو او د خپلوانو په خبرې چې له وضعیت هیڅ کوم احوال نه لري. د یادونې دی چې د دوی تر څنګ زکریا اصولي او رسول پارسي لیکوالان، خبریال مرتضی بهبودی او مدنی فعالان نرگس سادات او سید محمد حسینی هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو د حکومت لخوا منخل شوی افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چې اوس له هیواده بهر فعالیت کوي د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مدني فعالان بیل هیڅ جرم د طالبانو په بند کې دي او په دې اړه هیڅ کوم معلومات نشته.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسې له لورې د هیواد د آبادۍ او ښیرازۍ په موخه د نیالګیو د راټولولو او کینولو اونیز اشاره پیل شوی دی. دا دویم کال دی چې د دغې موسې له لورې نیالګي راټولیږي او بیا د ښار په ځینو سیمو کې کینول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې یو موټریس کاروان چې نیالګي پکې بار دی، دغه کاروان په ښار کې د نیالګیو د لګولو په مخه د خلکو د هڅونې او پارونې لپاره وګرځېد. کاروان دلته د هالو په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لورې برابر سوی و. د یاد موسسې مشر حبیب رحمان همت وایي سر دوهم کال دی چې دوی په غزنی ښار کې د نیالګیو لګولو اشر کوي. دی وایي په دغه اشر کې د ښار له بېلابېلو قشرونو څخه پکې لسګونه کسان ګډون کوي، له خلکو څخه نیالګي راټولوي او بیا دغه نیالګي د ښار په بېلابېلو ځایونو کې لګوي. تیر کال مزر نیالګي راټول او بیا مو لګول. ښاغلی همت وایي یاد پروګرام د یو موټریس کاروان په ملتیا د عامه پوهاوي په مخه د ښار په عمومي واټونو وګرځېد او بیا تر حوزوي روغتون پورې ترسره سو. په حوزوي روغتون کې د یوې مسلکي ډلې په همکارۍ شاوخوا 300 نیالګي کښېنول سول او تر 600 پورې نیالګي لا پاته دي چې په راتلونکو ورځو کې به کښېنول سي. د همت په خبره د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په مخه د تیر کال په څېر سږ هم د هالو موسسې په نوښت د ولایت مقام او اړوند ریاستونو په همکارۍ د هیواد پالنې او آبادۍ تر عنوان لاندې نیالګي کښېنول سول چې دا لړۍ به د یوې اونۍ وخت په اندازه دوام پیدا کړي. د ده په باور د دغه پروګرام موخه د هیواد پالنې او آبادۍ تر څنګ هغه خلکو ته د دې زمینه مساعدول هم دي چې غواړي له دې پروګرام سره یو ځای سي او د هیواد په زرغونتیا کې برخه واخلي. په پام کې لرو چې د دغه اشر لپاره یوه اونۍ ځانګړې کړو. دغه نیالګي د هیواد پالنې او آبادۍ ګروپ ملګرو د غزنی ولایت په ګډون د کابل او میدان وردګو ولایتونو څخه دغه کلنی ملي حشر ته رالېږلې دي.
یو ښه غټ اشر په لاره باندې اچول شوی و چې په دې کې تقریبا تر زرو پورې مسمر او غیر مسمر نیالګي راټول شوي دي چې نن ورځ موږ په ښار کې کمپاین درلود او په ښار کې وګرځېدو دوره م وکړه چې خلکو ته وښیو چې موږ کولای شو چې پرته له دې چې نور خلک همکاري وکړي خپل هیواد په خپله آباد کړو.
په غزنی کې بیا ډیری روڼاندې د یادې موسسې د دغه زرغونو اشر ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې هر څوک دې د هیواد په پالنه آبادونه او زرغونونه کې دا ډول ونډه واخلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی دا غوښتنه هم کوي چې د دغه نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې هم پاملرنه وسي.
لکه څنګه چې د هلو موسسې لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع شوی ده او کار یې د ستایلو وړ ده، ولې پالنه یې پکار ده. دا چې څوک یې پالنه کوي هغه دوی باید په دې برخه کې پرېکړه وکړي، آیا موسسې ساتنه کوي اوبه ورته رسوي او که یې خپل روغتون ورته رسوي. کار یې د ستایلو وړ ده او باید دغسې کارونه نورو موسساتو هم وکړي تر څو خپل چاپېریال او خپل ولایت ښېرازه کړو.
په غزنی کې څو کاله وړاندې کلیوال ملګري ټولنې هم دغه ډول اشر جوړ او په یو شمېر سیمو کې نیالګي لګولي وو.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل د روغتیا علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل کړی دی. د آریانا افغان په نوم د خصوصي انسټیټیوټ بیلابیلې برخې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستي په پار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب واکمنو او دغه راس ملکی خلکو په کې ګډون کړی وو. د یاد یونیسټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویل چې د یاد یونیسټیوټ د فعالیت څخه هدف د دې څو ځوانان د علم په گاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځانته او کاري زمینې خپل ځانته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي په کورنۍ کې. یعنې زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. بې تعلیمه نه سره جوړه ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نه شي برابرولی. خو الحمدلله زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، د دې سره ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي یونیسټیوټ د غاښونو پروتیز، نرسینګ، کابلګي، فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګه لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې یونیسټیوټ په فعالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزو لامل نسو کولای چې په نور ولایتونو کې په یونیسټیوټونو کې ګډون وکړي.
په ریښتیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله وارزو و چې په دې ولایت کې د روغتیایي علومو یو یونیسټیوټ جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدله او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ او تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده هغه دلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړ.
ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د له دې ځایه مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وې، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو.
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډېره سخته ده.
مالیات مشکلات خلق لري.
په میدان وردګو ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.